شمار زیادی از افراد دیگر شاملند که تعدادشان به هزاران تن می رسد.
د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی وایي چې افغانستان له تیر سخت وضعیت وتلی او نور باید د مسئلې په توګه ورته ونه کتل شي. ښاغلی متقی دا څرګندونې پرون په کابل کې له ایراني ډیپلوماتانو سره په خبرو کې کړي. دغه ایرانی ډیپلوماتان وروسته تر دې کابل ته تللي چې په تهران کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړ. دا چې په غونډه کې نور څه ویل شوی تفصیلي وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازو د 1.55 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریز ناستې شامل دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهار شنبه په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرنس کې لاسلیک شول. دا کانفرنس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکیت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی و. د افغانستان کورنۍ او رسنۍ ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبه په ورځ پر سوریې هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرځول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پریس په خبره جنگ ځپلې سوریه کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد الشرع چې پخوانی جهادي دی سیمه ییز ملاتړی دي. خپله الشرع هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه. سیمایز چارواکی وایي چې اوکراینیز واکونو د روسیې د جنوب په روستوف نادونو بندر کې یو بیړۍ ویشتلې او یو شمېر کسان یې پکې وژلي. روټرز اژانس د سیمې د یوه قمندان یوري سلیویسار د ټیلیګرام چینل په حواله نن پنجشنبه ویلي چې برید کې بیړۍ ته زیان رسېدلی او د عملې یو شمېر غړي یې وژل شوي. نوموړي ویلي چې د اوکراین په بریدونو کې یوې تر کار لاندې هستوګنیزې ودانۍ ته هم زیان اوښتی او یو څنګلوري ښارګوټي کې دوه کورونو کې اور لګیدلې. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسیدو ته هڅې ګړندۍ شوې، خو تر اوسه پکې د پام وړ کوم په عملی پرمختګ نه ښکاري. او د اروپای ټولنې مشرانو او د لویدیز بالکان هیوادونو پرون ماښام په بروکسل کې د نږدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری اژانس د اروپای ټولنې د 200 غړو هیوادونو د یوې ګډې اعلامې پر اساس ویلي پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتېدونکې جیوپولیټیک ازمونونو د نږدې اړیکو اړتیا ډېره کړې. خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د لویدیز بالکان راتلونکي په اروپایي ټولنه کې نغښتی دی. د البانیا، بوسنیا هرزګوینا، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او کوسوو مشرانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی و. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ایرانی ډیپلوماتانو ته ویلي افغانستان نور لستونزمن حالت وتلی دا وروسته تر دې چې دوی ایران کې یوې غونډه کې ګډون ونه کړ. د دغه خبرو هدف څه دی؟
مجلس اخیر در
ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و. طالبانو غبرګون وښود او وی ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي.
د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي سګنۍ ژمی به د افغان ماشومانو لپاره له کړاوه ډک وي.
یو ټیم چې وکړو بس بل ټیم ترک نه لګي. دا دوه ورځې کې واړه په ناره ګرځي او وشکي او ډوډۍ نشته.
افغان ماشومان د پارکونو او سالمو بوختیاو د نشټوالي لکبله پر ټولنیزو رسنیو ځانونه بوخت ساتي.
دلته نه پارک شته، مې مسته زیان شته او نور شیان هم نشو کولای مونږ.
دا سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي.
او سویډن تایید کړی چې یو تبای ایران کې نیول شوی او د محاکمې په حالت کې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان د تیر سخت وضعیت څخه وتلی او نور باید د وی ستونزمنې مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امیر خان متقی دا څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې کړې دي. یو شمیر شنونکي وایي د طالبانو حکومت دا خبره په تهران کې د روسي ناستې د جوړېدو په غبرګون کې کړې چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره یې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړتیا ټینګار کړی دی. دا چې په دې خبرو اترو کې نور کوم مسایل یاد شوي تفصیل به له اکرام الله اکرام وورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان دا مهال سخت وضعیت وتلې او باید د مسلې په توګه ورته ونه کتل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لمخې امیر خان متقی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 18مه په کابل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي چارو رئیس او دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي محمد رضا بهرامي سره په لیدنه کې په تهران کې د ځانګړو استازو د ورستۍ ناستې په اړه د معلوماتو تر اوریدو وروسته د خپل رسمي دریس په توګه څرګندې کړې دي. امیر خان متقی ویلي چې د دوی حکومت بهرنۍ تګلارې د خپلو بنسټیزو اصولو په چوکاټ کې سیمایزو هیوادونو سره لفالو او په همکارۍ ولاړو اړیکو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلي چې محمد رضا بهرامي ویلي ایران غواړي چې د طالبانو حکومت د سیمایزو همکارۍ د یو غړي په توګه رول ولري او همدارنګه تهران ته د رسمي سفر په خاطر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر رسمي بلنه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تر سوالې ده. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسیې ناستې د یکشنبه په ورځ د دسمبر په 14مه په تهران کې ترسره شوه. د دې ناستې د اعلامیې په یو برخه کې ویل شوی چې ګډون کوونکو هیوادونو پر سیمایزي همغږي او د ستونزو او شتننګونو د حل لپاره د سیمې په محوري رول ټینګار کړی چې پکې د افغانستان اړوند ځینې مسایل هم شامل دي. په دې ناستې کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه د ترهګرۍ ګواښ د سیمې له جدي ننګونو څخه دی او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو د بشپړې او بې توپیره پاکولو لپاره عملی ګامونه واخلي. د ډیورن پر کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د څه باندې دوه میاشتې مخکې تاوتریخوالي وروسته د دواړو حکومتونو لخوا د پلاوی ترمنځ د ستونزو د حل او د پاکستان د هغه ادعاو په اړه څو ځلې خبرې وشوې چې وایي د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه په افغانستان کې روان دي خو دواړه لوري کومې پایلې ته ونه رسیدل او طالبانو دا ادعاوې رد کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو او روسي پناسته کې ګډون ونه کړ خو ځینې سیاسي شنونکي وایي یو شمیر هیوادونو خای غوښتل چې په دې ناسته کې طالبان د هغه څه لامل مسول وخی چې د ترهګرو ډلو نه کنټرول بلل کیږي. سیاسي شنونکي طارق فرهادي په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو خبرګونداله چې افغانستان ته باید د ستونزې په توګه ونه کتل شي او ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه ټینګار کړي.
مجلس اخیر در ایران
ترتیب ورسته غونډه په ایران کې جوړه شوې و او امکان یې درلود چې ایران او پاکستان په هغه کې افغانستان ته وایي چې تاسو ترهګري زیډل نشي کنټرولولای. همدا علت دی چې طالبانو غبرګون وښود او وی ویل چې افغانستان له سختو پړاوونو تیر شوی او اوس دا وخت نه دی چې څوک ملامت کړي. ایران ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر بلنه یو عادي بهیر دی،
طالبان یک روال عادي است.
لدی سیمایزو سیاسي خوځښتونو سره هم حاله طالبان هڅه کوي چې لګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خپل اقتصادي اړیکې هم پراخ کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د طالبانو حکومت او قرغیزستان ترمنځ د څه باندې یو سل شپږ پنځوس میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګري هوکړه لیکونه لاسلیک شوي. د دې وزارت په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا تړونونه د ترانزیت د پراختیا د صادراتي توکو ټاکلو د ګډو پانګونو جلب او د نندرتونونو او سوداګریزو ناستو جوړول رانغاړي. د وزارت په وینا د هوکړه لیکونه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 18مه په کابل کې د دواړو هیوادونو د سوداګری اړیکو د کانفرنس پر مهال د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزی او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګری وزیر بیکت صدیقوب ترمنځ لاسلیک شوی دی. په اعلامیه کې راغلی چې هم مهاله په کابل کې د قرغیزستان د سوداګری خونه هم پرانستل شوی، سره له دې چې طالبان هڅه کوي خپل سیمه ییزې او اقتصادي اړیکې پراخ کړي. افغانستان لا هم له پراخ ننګونو سره مخ دی چې په کې اقتصادي ستونزې د بنسټیزو خدمتونو کمښت او ټولنیز محدودیتونه شامل دي کوم چې د خلکو پر ژوند دی اغیز کړي. نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې په زلونو ټینګار کړي چې افغانستان بشري او پراختیایي ملاتړ ته اړتیا لري او د بشري حقوقو رعایت باید وشي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې اغیزمن او عملی ګامونه پورته کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وسم راځو د ماشومان اړوند مسلو ته. د ماشومان د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن ویلي په سګنی جمع کې به په افغانستان کې لدریو یو برخه ماشومان له شدید لوګي سره مخامخ وي. یو شمیر کورنۍ هم د بیوزلۍ داستونزې تاییدوي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چرلن خبرداري ورکړی چې سږ کال ژمې په دې هیواد کې له یو په درېمې برخې زیات ماشومان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې سې شنبه د ډسمبر په 14مه خپور کړی ویلي، د شمیر د تیر کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي او دا حالت د دې څرګندونه کوي چې د مرستو د زیاتوالي بیړنۍ اړتیا شته، ځکه د دې سازمان په خبره د بودیجې کمښت ژوند ژغورونکو تغذیوي فعالیتونو ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. په راپور کې راغلي د خوړو د خوندیتوب د پړاوونو د درجه بندۍ یا IPC د نویو معلوماتو او تحلیل پر بنسټ به د 2024 کال له مارچ میاشتې مخکې شاوخوا 13% افغان ماشومان چې شمیر به له 9 میلیونو زیات وي د لوږې له بحراني کچې سره مخ شي. د سیف د چلډرن راپور پر بنسټ اوسمهال نږدې 3.1 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان شدیدې خوارځواکۍ سره مخ دي، داسې مهال چې تیر کال دا شمیر 3.5 میلیونه وو. دغه راز اټکل شوی چې شاوخوا 1.2 میلیونه امیندواري او شیدې ورکوونکې ښځې به د خوارځواکۍ د درملنې ته اړتیا ولري. سیف د چلډرن ویلي په افغانستان کې د دوی روغتیایي تغذیوي مرکزونو ته سږ کال د 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومانو او امیندوارو شیدې ورکوونکو میرمنو د منځنۍ کچې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره د ورتګ شمیر د روان کال د جنوري او اکتوبر د میاشتو په پرتله 14% زیات شوی دی. د راپور پټکو د ناروغانو د زیاتوالي داسې مهال رامنځته شوی چې د بودیجې کمښت ښایي د هغو ضروري تکمیلي خوړو اندازه راکم کړي چې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره پکاريږي او که نوې نړیوالې مالی سرچینې برابرې نشي تر 8000 پورې ماشومان او میندې چې اوسې سیف د چرلن ملاتړ کوي له خطر سره مخ شي. په راپور کې خبرداري ورکول شوې چې د بودیجې د کمښت لامل به په افغانستان کې وازی شاوخوا 1 میلیون کسان د خوړو مرستې ترلاسه کړي چې دا د 2024 کال د همدې مودې په پرتله نږدې 6% کم دي، په داسې حال کې چې اړتیاوې مخ په زیاتې دودي. سیف د چرلن ویلي د خوارځواکۍ پیښې عموما د ژمي په موسم کې زیاتېږي، ځکه یخ موسم د بدن دفاعي سیستم کمزوري کوي او د تنفسي ناروغیو لکه سینه بغل د زیاتېدو لامل ګرځي. همدارنګه په ژمي کې د والدینو لپاره د کار موندلو فرصتونه کمیږي او د خوړو او سونتوکو بیل وړیږي. په همدې حال کې یو شمیر بېوزل افغان وګړي وایي له سختې بیکاری سره مخ دي او آن وخت ناوختي ماشومان د شپې لوري په لګه ویده کیږي. د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکو محمد خان چې په خبرې د وکسیزي کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي نشي کولای خپل ماشومانو ته نفقه برابر کړي.
یو شلو په مکړی دی، یو شلو په بل بچو از ما د ګرمې ډوډۍ نه بس یو ټیم چې خو بس بل ټیم ترک نه لګي دا د ورځې کې واړه پناره کړي او مشکی او ډوډۍ نشته او ولم ګران دی غړیم ګران دی چې هغه پور ته مونږه یاده ته پور وسنه له شاته پر مخ
د پلازمینی کابل یو اوسیدونکو عبد الله ازادي رادیو ته وویل
کار بار نیست،
کار روزگار نشته، په دې وطن کې هیڅ کار نشته. د شپې چې کور ته تش لاس لاړ شو ما شومان ډوډۍ غواړي. زه ورته وایم الله ته صبر وکړي، نه په دې وطن کې زړه سوی شته او نه کار. قسم درته کوم چې بیګا دوه و چې ډوډۍ وي او موږ نه کسانو ما هیڅ و نه خوړل او په نه هر ویده شوم
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو سره په دې هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د غراز روان دسمبر په 15مه د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی وو چې دا جمعې به په افغانستان کې تر 18 میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي نامنۍ سره مخامخ شي. دی ادارې په یو خبر پاڼه کې د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي وو چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمیر د تیر کال په پرتله 3 میلیونه زیات شوی. تیر کال دا شمیر 14 میلیونه او 800 زره کسانو ته رسیده. د خوړو نړیوال پروګرام همدارس خبرداري ورکړی چې د ماشومانو خوارځواکي مخ په زیاتېدو ده او اټکل کیږي چې راتلونکي کال نږدې 4 میلیونه ماشومان تر اغیز لاندې راولي. سیف د چرلن ویلي اوس مهال افغانستان په خپل کمزورو سرچینو نور فشارونه هم تجربه کوي. داسې مهال چې د 2015 کال له پیل راهیسې له ایران او پاکستان شاوخوا 2.4 میلیونه کډوال راستنه شوي او نږدې 15 لک نور کسان د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړونکو زلزلو وروسته مرستو ته اړتیا لري.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو د سیمې یو مسله هم وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته په افغانستان کې د ډبرو سکاره زیات شوي دي چې باید هم کم شوي. د سوداګرۍ خونه وایي چې په افغانستان کې د سکرو تولیدونکو او په پېښور یا پاکستان نورو برخو کې مصرفونکو زیان کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو لبندیدو له دوه میاشتو زیات مودې په تیریدو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي چې له دې امله د ډبرو سکرو فابریکو او کاروباریانو ته سخت زیانونه اوښتي دي. افغانستان کې د دې ټولنې مرستیال محمد یونس محمد سه شنبه د دسمبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
او غیر لغه یا مهاجرینو ته یې دا څوک چې راځي هغه کولی شي چې راځي ولي د ډبرو د سکرو صادرات په ټپه باندې واستوو. په دې کې هم د افغانستان د صادر کوونکو لپاره مشکلات دي او هم هغه په پاکستان کې چې پاپریکې وي هغو ته زښت ډېر مشکلات برابر شوي دي. چې پاپریکې چې ویدیو ټوله د افغانستان په زغالو سره لیدلې او د افغانستان د زغالو څخه یې کار اخیستی. علم یې دا دی چې دواړه لوري د خپلو خلکو مشکلات په نظر کې ونیسي او دا مشکلات نور باید د پای ته پی ومومي. چون د دواړو لورو خلکو ته سخت زیانونه متوجه دي او سخت زیانونه یې وګاللله.
ښاغلی مومن وایي په افغانستان کې سره له دې چې د ډبرو د سکرو د قانونو په زیاته کچه کیندنه او تولید کیږي، خو په خبره دې برخه کې فابریکې د ګوتو پښمار دي او ارتیا ده چې په هواد دننه د برېښنا د تولید او ګڼو نورو تولیدي پروژو په برخه کې د استفادې لپاره د فلټر او تصفیه کارخونې جوړې کړل سي. د افغانستان د ډبرو سکرو ټولنه هم د څرګندونې تاییدوي، وایي چې دوی مخکې په کلنی ډول پاکستان ته له 3 تر 5 میلیونو ټنو پورې د ډبرو سکاره صادرول. د دې ټولنې مشر او د ډبرو سکرو سوداګر محمد رسول ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دغال چې کله نه صادرېږي نو په دې خاطر باندې په عوایدو باندې بد اغېزه کوي. دی کې شک نشته د کال به مونږ تقریبا پخوا چې ده د 3 میلیونه ټنو نه تر 5 میلیونه ټنو پورې صادرات لرل. اوس چې دغه صادرات تقریبا د لارې بندېدو سره صفر شوي دي او په افغانستان کې د نن چې کوم زغال تولید کیږي هغه تقریبا د کال د 6.5 میلیونه تر 2 میلیونه ټنو پورې تولید کیږي.
ښاغلي رسول که څه هم ونه ویل چې ساک میلادي کال له اکتوبر د لارې لبندیدو مخکې پاکستان ته څومره د ډبرو سکاره صادر شوي، خو وایي سګنۍ اندازه خورا محدوده وه. په ورته وخت کې د کابل د دوکاندارانو د تفتیش مشر او ځوانتوکو د خونې غړي امیر محمد کابلي ازادي راډیو ته وویل چې سګنۍ زمای د نورو کلونو برخلاف په افغانستان دننه د ډبرو سکاره پریمانه او بای هم راټیټي شوي دي. دا وایي اوس مهال د یو ټن ډبرو بایا تر 6.5 زره افغانۍ ده چې تیر کال زمای دا بایا تر 12 او حتی 13 زرو افغانۍ پورې وه.
دا مهال د کابل په بیلابیلو سیمو کې د ډبرو سکاره ښه پریمانه دي چې یو ټن یې تر 6.5 زره افغانۍ دي. حتی اوس په کوڅو کې په زرنجونو کې پلورل کیږي. دغه راز ځینې کسان هم میدګي په بوجیو کې د سړک پر سر پلوري.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکز یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په څلورمه په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي و چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې به یوازې هغه وخت بیا پرانیستل سي چې قوي اطمینان ترلاسه سي چې بیا به د سیاسي فشار غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره نه تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پوله ساتو او د طالبانو د حکومت ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 11 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې د سوداګرۍ پر مخ وتړل شوې. له هغه وخت راهیسې د دواړو هیوادونو حکومتي پلاوو څو ځلې په دوحه، استنبول او ریاض کې مذاکرات وکړل چې بې نتیجې پای ته ورسېدل. یادونه ده چې افغانستان د ډبرو سکرو د طبي زیرمو درکه یو بډایه هیواد دی چې تر ټولو ډیر کانونه یې په سمنګان، بغلان، بامیان، تخار، هرات او بدخشان کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سویډن حکومت تایید کړی چې د دوی یو تبا په ایران کې نیول شوی. دا وروسته له هغه چې تهران اعلان وکړ چې د اسرایلو لپاره د جاسوسۍ په تور د یو سویډني تبا محاکمه روانه ده. د سویډن د بهرنیو چارو وزارت د ازادۍ راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا ته په لیږل شوي بیان کې ویلي چې د نیول شوي تبا له کورنۍ سره په تماس کې دي او یو حقوقي سلاکار یې هم استازیتوب کوي. دوی د قونسلي محرمیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم د راځودي ته چې د ماشومانو د یو شمیر کورنۍ وای چې په افغانستان کې ماشومان سالم بوختیاوي نه لري، پارکونو ته د تاګ امکانات ورته نشته او له همدې کبل یو شمیر دوی ټولنیزو رسنیو ته مخه کړی ده او دا ټولنیز رسنۍ بیا د ماشومانو لپاره خپل زیانونه هم لري. تفصیل به په دې راپور کې وو.
ګرځنده ټلیفون په لاس د ورځې ډیر وخت اوان د شپې له مخې هم په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغان ماشومان تر ډیره په دې کې بوختي. دوی وایي د بل سالم مصروفیت او تفریح د نشتون له امله دا کار کوي. د کابل د دریمو مکرویانو اوسیدونکي 15 کلن احمد مسی ازادي راډیو ته وویل
ما سوشل میډیا په خاطر چې دغه مصرف
موږ له ټولنیزو رسنیو ځکه استفاده کوو چې بل مصروفیت نشته، مثلا تفریحي او ورزشي پارکونه نشته، نو مجبور چې خلک له ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور مې شوم تا که سوشل میډیا استفاده کړم.
د کارتینو سیمه اوسیدونکي 14 کلن مبشر هم ازادي راډیو ته هم دا خبره وکړه.
زه هم انستګرام هم نور شیان یا ټول سوشل میډیا څخه استفاده کوم، ځکه چې دته نه پارک شته، نه مسته ځان شته او نور شیان هم نشم کولای. مونږ
د سیمال چې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکزي هم د درې ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ټول کابل کې 141 تفریح پارکونه او ځایونه شته چې په خبره یې کابل ښاریان په وړیا ډول ورنه استفاده کولای شي. د کابل د خیرخانه اوسیدونکو او د دوو ماشومان مور فریبا هم وای سره له دې چې د پوهیږي چې د ګرځنده ټلیفون او ټولنیزو رسنیو کارونه یې ماشومان ته خنه ده، خو په خبره د بل سالم مصروفیت د نشټون له امله مجبور دي چې استفاده یې کړي.
ما د طفل دارم، همیشه از موبایل استفاده می
زه دوه ماشومان لرم، تل له موبایل استفاده کوي. زه پوهیږم چې ذهن او سترګو ته څومره تاوان کوي او پردای فرهنګ خپلوي، خو بل بدیل موږ نه لرو، ځکه چې د دې ځای ماشومان د بل هر ډول مصروفیت چې بهر وي لوبې او نور له دې محروم دي، نو ځکه مجبور دي چې له همدې موبایلونو او ټولنیزو رسنیو استفاده وکړي.
مجبور سم که زمي موبایل او زمي سوشل میډیا استفاده کنن.
خود ماشوم روزنی د برخی پوهان سره لدی چې په افغانستان کې ماشومان ته د تفریح امکاناتو د کمښت او ورته د مناسبې نه پاملرنې موضوع منی وای، له ټولنیزو رسنیو پرته نور سالم مصروفیتونه هم شته چې خپل ماشومان پرې بوخت کړو او تاوان نه بلکې ګټه ولري. لدی ټلی فروزانه میری ازادي راډیو ته وویل
بدیلش فکر میکنم که امی مسئله کتابخانی برای اطفال هست.
بدیل ماشومان تا کتاب ویل دی چی من دی پلرون او خاین دی ورون دا کارو کری. بل دوی کول ایسی ماشومان با انزلگره بخت کری. پرنگونو او تواشرینو چی پده سرایه هنری استعداد بده کمی. او ده خلاقیت لامل لکیگی. دغشان د کیسو او ترانو ویل ورته هم لروزنیز ارخ خدی. او وقتی هم خی بختی اثر تیریگی.
انکشاف خلاقیت و رشد کودکان میشه.
نوموړی ټینګار کوي چې له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو ډیره استفاده ماشومانو ته رواني او ذهني، جسمي، ښوونیزې، ټولنیزې او اخلاقي اوان امنیتي ستونزې پېښولی شي چې باید کورنۍ ورته متوجه وي. د یادونې ده چې هستر الیام د څو ورځې مخکې د دسمبر په 10مه له 14 کلونو په ښکته عمر ماشومانو د ټولنیزو رسنیو لکه ټیک ټاک، فیسبوک او نورو کارول بند کړل. د دغه قانون موخه له ټولنیز او رواني فشارونو د ماشومانو ساتنه ښودل شوې ده. د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز په دې اړه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي وه چې دا پریکړه د زلمکو په ګټه ده او زیاده کړې وه چې یو نوی ورزش پیل کړي، یو تازه ساز زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې موده وشو الماری کې مو ایښی دی. په سیدنی کې د ماشومانو د حقونو یو فعال او مخکې د افغانستان د مخابراتو وزارت ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د استرالیا خلکو د حکومت د دې اقدام هرکلی او ملاتړ کړی دی.
په دې باندې استرالیایي کورنۍ او دلته میشت خلک خوشحاله دي. خوشحاله په دې باندې چې یو خو د سوشل میډیا داسې یو شی ده چې ماشومان وقفه نه پکې ورکوي، بس مصروفې پکې وخت ضایع کیږي، درسونه نه پاتې کیږي، دېش مخنیوی پکې کیږي. بله خبر دا ده چې ماشومان نو د منحرف هولو او د ماشومانو د غواکاری، د ماشومانو د غلطو سایتونو ته غلطو مصروفیتونو د مخنیوي لپاره یو ښه هڅه ده چې کورنۍ او د اصالیا خلکو د دولت د دې اقدام هرکلی کړی ده.
خو ښاغلی هادي وایي چې په استرالیا کې بیا ماشومانو ته د لوبو او تفریح نور ډېر ښه او پراخ امکانات برابر دي او هیله ښیي چې افغانستان کې هم ماشومان له ورته امکاناتو برخمن او د ښې او سالمې تفریح لپاره ورته زمینه برابره شي او په دې ډول له ګرځنده تلیفون او ټولنیزو رسنیو واټن واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو روسای راپور راخلو. د خوست ښار په ختیځه سیمه کې د ښاروالۍ لخوا د نږدې 9.5 میلیونه افغانیو په لګښت د اساسي سړکونو او د اوبو د کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. خوست ښاریان د پروژو د کار په پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي د سړکونو او د اوبو د کانالونو خرابوالي له کبله په دې ځای کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. نجیب الله الوخیل له همدې خوست اوسیدونکو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې راستولی.
د خوست ښار په ختیځ لوري سیمه کې چې اوس پکې ګڼې لوړ پوړیزي ودانۍ او لسګونه مارکیټونه جوړ او آباد شوي او د ښار له مهمو استوګنیزو او سوداګریزو سیمو شمیرل کېږي، سړکونه او د اوبو کانالونه خام پاتې شوي، اوس د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د پخېدو او اساسي جوړولو عملي چارې پیل شوې. د ښاروالۍ د تخنیکی او مسلکي خدمتونو عامر انجینر رحمت الله زواک مشال رادیو ته وویل
بختانه دغه پروژه ابتدا اول ده، تقریبا دوه برخې لري. دغه هیواد د لختۍ د متصل ور سره سرک هم جوړیږي، 1500 متره طول مجموعي د سرک ده او 2500 متره لختۍ لري. تقریبا لګښت چې څومره پر ازیغه نه 2 میلیونه ده، د 2500 متره کې به پای ته رسیږي ان شاء الله.
د پروژې د پیلېدو په اړه د خوست اوسیدونکو شهید الله افغان وایي دا سړکونه او لختي چې تر اوسه له پخولو پاتې دي ډېر خاورې او دوړې لري او دلته کاروباریان ورڅخه په تکلیف دي. دای خوښ دی چې د ښار په شرقي لوري کې به یو شمېر سړکونه او د اوبو لختي په اساسي ډول پاخه شي.
د دې لپاره خو باید دولت ډېره پاملرنه وته وکړي، توجه وته وکړي. خوست خو یو داسې ولایت دی چې په دې کې د څلور دشو ولایتونو خلک دي او ټول د ژمي کې راځي، نو دې ته باید جدي پاملرنه وشي. دغه کوڅه چې کوم وي ډېره خراب وي، دا سړکونه چې څومره جوړ شي ډېره پیدا کیږي. په دې باندې موږ ډېر خوشحاله ګو چې یو پروژه پیلېږي او سړک جوړیږي او کوم پرمختګ راځي.
بلوري ته د خاروالۍ مسؤلینو د یادو سړکونو د کار په پیل غونډه کې خاریانو ته وویل چې په خار کې به د خلکو لپاره د لازمو خدمتونو د برابرولو او وزګارو خلکو ته د بوختیا او د موندلو لپاره هڅې کوي. خوست خاروال حافظ عبدالرشید عمری وویل
نو الله ته مو امید ده چې د ډاکټر کارونه به سر ته رسیږي او د ولس او د کوزوشتو لپاره خو پوره پوره اطمینان ده چې په کم وخت کې به د ښار بڼه بدلېږي، اقتصاد به لوړېږي او د خلکو او مشکلات چې دي او یا کارونه یې نشته بېروزګاري ده او دغه ټول مشکلات به حل کېږي.
یاد دیوی خوست خار شاوخوش پگلسی زیبراندی پو وره محدوده که دلگو خلکو لپار نقشه شوی چه وروسته ده ارتیا پا دیر دو کرار کرار پسی ده خار از توگنیزی سیمی گلی شمی او پا سوداگریزی سیمو بدلیگی. دا چه خوست خار ده نقشه نظر پا خوانه ده نو ده لارو ده اوبو کانالونو خاری خدمتونو ده مخابراتو او انترنت پا غزوانه او نورو برخو که بنسطی زیرغوانی تا ارتیا لری چه اوس ورباندی ده ده اسانتیاو ده برابرولو پا خاطر پا پراویز دول پا بیلا بیلو برخو که پروژ جی پلیکی.
اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت خط کې دغه بڑا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعريفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، د سوی قسم احسان ور باندې کوي. دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت چیرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنه کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چېرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډیره کی موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوی یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي، ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي، په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهرونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل ما چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته تجربه کړی وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي، او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې دا وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و، دی وخت کې وزیر ورنه جوړیږي او مسؤول ورنه جوړیږي، نو خلکو د ده د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ولېږل. نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخې اخیستي، دغې عکسونه ماته راولېږه، هغه چېرته دي. زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت النفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره ویښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې ویښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت النفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېره ښه تشریح کړه، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرې. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوئ د غریب او د فقیر د کونډې سره تاسو همکاري کوئ، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوئ، ځکه دا تاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي، د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی، دا مال راټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت راټینګ کړی او دای راټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعطی منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعطی ممسكا تلفا. چا چې دا مال راټینګ کړی، ای پروردګار، دا مال ته ور نزای کړی. نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي، نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشته دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته که زه تاسو دعا کوم، نو پرشته ماته وایي چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا دې د پرشتې په حق کې الله قبول کړي او تاته دې هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکوو، د خیراتونه چې ورکوو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکوو چې خلک را، بلعکس که چېرته دغه یو نیت دی چا سره وي چې ولا زه عکس واخلم، ولا ماته خلک وایي چې ولا د پلانکی سړی ډېر زیات بډای سړی دی او ډېر کریم او سخي سړی دی، تاسو پوهېږئ چې یو ډېر خطرناک او ډېر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي. هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوږي چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دوی کسانو باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخي انسان چې ځان ته سخي وي او بډای وي، په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا شي او پرانکای سره هم والا شي، پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډو د یتیم سره. دغه درې انسان
انسانان یو د خونه دغه انسان نشته برا وستل شي او د جهنم پور کې بور واشول شي او الله ورته وایي چې تا د خلق په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دغه لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه انت سره هم کوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په یبه باندې رحم نه کوي ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هره نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مشتمنی چې الله تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
او یو بل څه لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمیر کسان به د خیر او خیرات ومرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعی غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولند کیږي
کچیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان او د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربا دي او دا خبره ده چې هغه غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته خو کچیرته لکه تاسو مهرباني وکړه داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس یو شی د مثال په توګه شي فقیر پات شي کوند پات شي داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی تاسو په دې کې هم باید الله جل جلاله دا انسان باید وډر شي او خاصتا به داسې بعض مرسته کومکونه دي مثال په توګه زکات دی زکات په اړه الله جلاله التخلق مشخص کړی د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي د غسړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوو نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډي او غریبان پریدي او خپل پلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړي ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یا وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یا وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوارې خواته د بې وزلې خواته روان دي
ولا مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوی ځکه ده چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت به دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دومره خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعد شي د هم د حکومت یو مهمه واجبه ده او د حکومت باندې خلکو دی او حق دی چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شو په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساس د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کولای شي په کې دوی کاروبار وکړي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې غوي اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کلا خپل چې تاسو به بهتر پويږي هغه څوک چې به هر زی هغه تم کاری فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه کار وي خو ډاکټر وي او انجینر وي هغه به هر لړ شي هغه نشه کولای چې په دې خپل تخصصات کې کار وکړي اکی دغه داسې کار وکړي چې مثال په ونه ټکسونی وګړي مثلا او بارو چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دا دی چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان ایولوی اشتمانی ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری سړي فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وخی ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولای فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه نو حتی که چیرته یو کونډ ته وغه واخستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي د بهتره ده نه چې هغه سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم د یو مسولیت لري چې هغه باید او وکړي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغه هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک خپل کلی کې خپل قضیه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغه حقوق باید ته په اعلان دي نشي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي زما په نظر باندې چې چیرته د یوې ورځې جوړې چې په رستوران کې خوري وکړنی دا مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مثال په توګه باندې هغه ته هم د لاس نراونی سي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لورې دی د سیاسي لورې کې چیرته موږ د انساني لورې ټچ ور سره ورکو نو دا بیا لوی مصیبت جوړي د سیاسي لورې چې هغه خپل کار کوي خو علاقل د انساني لورې لپاره باندې موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي دا وی الحمدلله ژوندونه جوړ دی او آرام دي نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات مثبت انګیزه لري او غل فخر د فخر نه بچکوي حتی په بعضی موسمی مناسبات کې مثال په توګه د روژه ده د مثال په توګه د لوی اختر دی د نور بعضی مناسبتونه دي نو که چیرته دا شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې چې بده به ډیره یعنی ډیره لوی همکاري ده خلکو لپاره وړه مثلا د خود نور خلکو لپاره ډیره لوی ده زما یادېږي د تیر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکړه چې بوتان زورته واخلم نو مرته ماشي ګوري کوچونی اختر کې موږ خسته وساسه نظر ده چې دغه بوتان موږ یتیمان ته ولي په هواد کې بعضی یتیمان دي چې دوی بوتان نشته بچانو موافقه وکړه هغه مبلغ مو وخت اول ته یتیمان ته مولوی ګل مورته ماشیده مبلغ نمونه ورته ورکړی د محمد طرف نه دی فلانی 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشو نو هغه ډیر یو ښه اثر درلود یو ښه تاثیر او غیزه درلود حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مورته موجود ساس بوټان نه ویدي ځان نه دی تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصه د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
بله ډاکټر صاحب که چیرې دا وضعیت هم د صفات شي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نشي د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سره
قم کېدلی سي عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري د س یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل د الله جل جلاله سره د ډیر خه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او د بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کوم کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرد انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغینه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑای ما چول چې اې د غنی بڑا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او هغه کونډه او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کور روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دا غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپه کیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جلبیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوای وسی.
ولزم خو دا نظر دی چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرام ده. باید گاونډي ته باید لږ ولي خیر ورته زیات. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و، غوښې لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې به کوم گاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته. اوه کورونو باندې سر د پسه تاو شو، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې یو حالت راشي. دا به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلی کې. نو مخکې چې مونږ داسې باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو. او بل دغه مسله هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو، لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبق ان هذا شمن برایت وي. تاسو چې خرچه کوئ په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي او الله چې خیر د روزي ورکوونکی دی. مونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ روزي پسې ګرځو، رزاق زمونږ ویر شوی چې هغه الله دی سبحانه وتعالی. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو، ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دی. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسایل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکوونکی دی، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکوونکی دی او منع کوونکی دی. دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی، ولی کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي، دي ټول مسؤلیت دی. او مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، به هر یو او که په داخل کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او که رعیت کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو، یعنې قلبا ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي. لمو سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری.
زاد بین می پزاهر صورت غلط شو ظاهر بین می پزاهر صورت غلط شو باباتن بخار و پٹ خزانہ یم باباتن بخار و پٹ خزانہ یم ہو سکسر لکم اجنون پا ویرانا یم ہو سکسر لکم اجنون پا ویرانا یم ہو چمایا بسم سمج لست او تفمادی تجے بسم سمج لست او تفمادی ہم ساقیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانیم سکسر لکم اجنون پا ویرانا یم ہم ساقیم ہم شراب ہم پیمانا یم سکسر لکم اجنون پا ویرانا یم چمائن پا چمائن چمائن پا پری وش جانانا یم سکسر لکم اجنون پا ویرانا یم سر لکم اجنون پا ویرانا یم او زک سر لکم اجنون پا ویرانا یم
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
Bewafa yara, bewafa yara, bewafa yara.
چرایا